د روانو چارو د خبرونه قدر من اوریدونکو السلام علیکم نو شبه شنایم د روان خبرونه قربانه درنو اوریدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د یک شنبه په ورځ چې د اکتوبر 28مه وه بروکسل پاریس مسکو ته د افغانستان د سولې د خبرو لپاره سفر پیل کړی دی زلمی خلیلزاد په بروکسل او پاریس کې د اروپای ټولنې او ناټو د چارواکو په ګډون د خپلو سیالو چارواکو سره هم کتلې دي دوی په دې اړه خبرې کړي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې څنګه په ښه توګه ګړندې شي همداشان وایي چې مسکو کې به ښاغلی خلیلزاد د روسیې او چین له استازو سره وګوري او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه به هم ورسره بحث وکړي له بل پلوه د امریکا د کانګرس غړي مایکل والټر ویلي چې د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدو ته اړتیا ده چې اوربند شي او طالبان واقعي ژمنه وکړي همدارنګه د کانګرس دا غړي وایي چې باید په راتلونکو خبرو کې افغان حکومت شامل کړی شي له بل پلوه د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس مشر نانسی پلوسی چې کابل ته سفر درلود ویلي چې امریکا هیڅکله نه غواړي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي قدر من اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په چین کې راتلونکي غونډه ترسره کیږي چې د طالب چارواکو استازي هم پکې بلل شوي دي او افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه جدي تصمیم لا نه دی نیولی یا نهایي پریکړه نه ده کړې چې دوی به په کوم ډول ګډون کوي روانو خبرو ته په کتو روانه خبره هم په وبخې روانه خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې په چین کې د طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه به دا ځل څه ځانګړی اهمیت ولري د دې او نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره راسره درانه میلمانه دي په واشنگټن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار او همدارنګه پخوانی طالب چارواکی او سیاسي مبصر ملا عبدالسلام ضعیف صاحب راسره دي د دواړو قدرمنو میلمنونه مننه کوم خرقلاص ورتویم او یو سلام بم او کوچی د دوی غاګم واورو حضور تثبیت چې موږ سره په خبرونه کې دي ضعیف صاحب ستړی مشي په خیر راغلی خبرونه ته
خیر یاسې کور مودان
ساسو دم کور ودانی چې بلنه منل دا په خبرونه کې را سره استي وحدت یار صاحب ستړی مشي
سلامونه ونی کې لري تاسو ته ضعیف صاحب ته او درنو اوریدونکو
کورم ودان پښتنه به د امدینه پایل کوم چې په چین کې د طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه د ځل څه ځانګړی اهمیت لري البته تیرو ته بنزو نتایج ټولو ته معلوم دي او ریدونکو په جریان کې دي چې د تیرو خبرو نتیجه څه و د چا د خوانه لغوه شوه ولې لغوه شوه او تر کوم حد ورنه نتیجه راوتلې و یا به نتیجه په هغه بنغږي خو زه راتلونکو غونډه اهمیت څه ده
د پښتنه ماته
ده بل ستاسو نه ده وایي
اول دا چې زه فکر کوم چې د چین دغه کانفرنس چې دی په عمل کې به هیڅ نوې تفاهم منځ نه وړي او زه فکر نه کوم چې موږ به ډیر زیات امیدواره وو د چین د کانفرنس لپاره د درو دلیلو په خاطر اول دا چې درخم کانفرنسونه په تیر ځل کې هم جوړ شوی دي چې په لویه کچه استازو کې ګډون کړی چې لکه د افغانستان خوانه ولسمشر حامد کرزی او لوی لوی سیاستونو په مسکو کې هم داسې په نورو ځایونو کې ګډون کړی دی اما هیڅ نتیجه یې لاسته نه ده راوړی یو مسله دویم مسله دا ده چې چین یا مسکو یا نور لوی لوی طاقتونه چې د کانفرنسونه جوړوي اېدنې په خاطر نه جوړوي چې افغانستان کې یو واقعي صلح راشي دلته یو لوی سیالی روانه ده چې لوی قدرتونو ترمن چې هر څو غواړي چې د افغانستان د صلح پروسه سبوتاج کړي در واشنگتن څخه شروع شو د مسکو جلسه ونی و چین او داسې نور اوس د دې لپاره نه چې واقعي صلح د افغانستان لپاره دوی راولي دریم مسله داسې ده چې که تاسو طالبان د اول نه د طالبانو دریست تاسو کو دې پروسه کې وګورئ دوی یو سنتي هم د خپل موقف نه شاته نه دی لار او په فقط د افغانستان څخه د نړیوالو وتل غواړي او د دوی په چین کانفرنس کې بیا کو دې دې کار کوي او دوی څه هغه د اړتیا د افغانستان حکومت سره چې ورته د کابل اداره ورته ای او ته خبرو ته هیڅ نکینی او دوی که تاسو پرون هم د طالبانو د ویان ټویټ لیدلې وي او دا څه وي چې موږ د کابل حکومت سره نکینو خبرو ته او هر څوک په خپل شخصي توګه البته د چین په کانفرنس کې ګډون کوي دې په خاطر زه زیات توقع نه لرم د چین د کانفرنس څخه چې دی به د افغانستان لپاره یو واقعي صلح راولي او یا به یو خاص موافقې ته دوی سره ورسیږي
ضعیف صاحب تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې څه وایئ
تاسو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما په نظر د یو مثبت رژیم وینم په دې کې چې د افغانستان په سوله کې درې مهم ټکي چې دی هغه باید مطرح شي او هغه باید په وجود باندې راشي. یو دا چې یو ملي اجماع د سولې لپاره وي، او بل دا چې یو سیمه ییز اجماع د سولې لپاره وي، او بل دا چې بینالمللي اجماع د سولې لپاره وي. په ملي اجماع کې زه فکر کوم موږ مشکل نه لرو، افغانان ټول سوله غواړي، خو دا چې تعبیر مختلف دي دا فرق یې تر اوسه پورې، خو په مجموع کې د سولې طرفدار دي. اما دا چې سیمه ییز اجماع تر اوسه پورې موجوده نه ده، نو په دې کې داسې هیوادونه لکه چین او روس او د قوي هیوادونه د هغوی دپاره دا مهمه ده چې پوه شي چې دلته څه روان دي. همدارنګه د دوی د دغه ناس څخه یو سیمه ییز اجماع کېدلی شي جوړ شي. دریم شی هغه د نړیوال قوتونو چې یو بینالمللي اجماع یې هغه کې هم داسې قوتونه شر ول ادا کولی شي، ځکه د سولې دپاره په مستقبل کې که پرېکړه هم کېږي یا لاسلیک کېږي د هغه دپاره یو قوي تضمینات په کار دي، او داسې قوتونه بیا دا موضوع تضمین کولی هم شي. نو په دې اساس باندې دا زه فکر کوم چې آغاز یې ښه دی، که څه هم چین تر اوسه پورې په مستقیم ډول د افغانستان په سوله کې داسې یو کردار نو ادا کړی، لکه دا اوس چې دوی ادا کوي او کنفرانس هلته د چین په خاورو کې جوړېږي او د افغانستان په اړه به یې د خپل د چین هم یو دلچسپي ده په سوله کې. اما دا چې لوی هیوادونه ګټې لري، رقابتونه لري، زه پوهېږم چې دا شان شته، اما اقتصادي رقابتونه، نظامي رقابتونه، سیاسي رقابتونه په سیمه کې شته، خو د افغانستان په اړه باندې زه فکر کوم اوس هم سیمه ییز اجماع موجوده ده او هم بینالمللي اجماع موجوده ده، په مجموع کې زه مثبت وینم.
مثبت وین. بعد ضعیف صاحب، تاسو د ملي اجماع یادونه وکړه چې د سولې لیواله دی او ملي اجماع کې مشکل نشته دی، څه فکر کوي کله چې طالبان نه غواړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې دغه د ملي اجماع د تکمیل هم دغه یو برخه ساس په نظر فکر نه کوي چې امدا به چې حکومت سره مخامخ خبر وشي، په دغه صورت کې چې طالبان نه غواړي لکه څنګه چې ورته وحدت یار صاحب مشاره وکړه چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، بیا هم فکر کوي چې ملي اجماع تکمیل د سولې په برخه کې؟
تکمیل نه ده، خو ملي اجماع شته، یعنی په مجموع کې دغه فکره په افغانان کې موجوده چې سوله باید وشي، که چارواکي دي، که طالبان دي، که عام خلک دي او که سیاسیون دي، نو په هغوی کې دا شی شته. اما دا چې طالبان من حیث حکومت د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه پېژني، دغه یو سیاسي مشکل دی، دی په تر اوسه پورې د حل لار پیدا نه شوله، او دغه هیوادونه امریکا هم په دغه لټه کې وه چې څنګه د دې لپاره یو لار پیدا کړي. یوه لار چې انتخاب شوې وه او په دغه کې د امریکا سره په توافقاتو کې ورسره موافقه هم ورباندې شوې وه، هغه دا وه چې د افغانستان کشاله او د افغانستان جنجال باید د یو سیاسي استراتیجی د لارې حل شي، نه د زور د لارې. او دا استراتیجی باید تحمیلي نه وي، یوازې دا وي چې افغانان په هغه کې انتخاب ولري او د افغانان په خوښه باندې داسې یو اداره رامنځته شي چې افغانان ورباندې توافق وکړي. نو زه فکر کوم دغه سیاسي مشکل تر اوسه پورې هم شته، حل شوی نه دی. طالبان رښتیا هم په خپل موقف باندې ولاړ دي، ځکه دوی مبارزه کړې ده 20 کاله، هغوی داسې یو اداره چې امریکایان تر شا پرېږدي او په دوی باندې تفهیح دا نه مني، خو دا چې هغوی سره من حیث افغانانو د خبرو لپاره حاضر دي هر وخت، زه فکر کوم چې دا باندې اجماع هم دا اتفاق هم راغلی و چې کله په 14 سپتمبر باندې امریکایان سره قرارداد امضا کېدلی، نو په 20 یا 23 سپتمبر باندې موخه دا و چې دا د افغانستان ډیالوګ نه
دی،
مذاکرات به شروع کیږي.
بله بله،
متاسفانه چې هغه موضوع داسې خراب شو، تر اوسه بیا دا نه ده شوی.
بله، ضعیف صاحب یو لنډ ځواب که مهرباني وکړي. ډیرو بخې وحدت یار صاحب بیرته تاسو سره ګرځو. بلې پوښتنه لپاره ضعیف صاحب، همیشه دغه دلیل راوړل کیږي د طالبانو له خوا نه چې دوی ولې د افغان حکومت سره خبرې نه کوي، او دا وایي چې دوی د امریکا په لاس یو جوړ شوی حکومت دی یا څنګه، داسې یو دلیل راوړي. کله چې طالبان دې تاثیر نه دي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي او دا د خارجي یو قوت دخوا جوړ شوی حکومت ګني، فکر نه کوي چې دا په خپل لاس چې اوس د خارجيانو سره دوی ډیالوګ یا خبرو تازريږي، اما یو منتخب حکومت سره نه ازريږي، د خپل لاس د خپل اختیار سپارل یو بل هیواد ته نه دي. دغه سه ولس کې دا سه یا نظر هم موجود دی، تاسو وی
د فکر کوم طالبان د امریکان سره یا د نور سره د افغانستان په سر باندې خبره نکړي. د امریکان سره چې څونه تفاهم شوی وو، یوازې په یو ټکي باندې دا تفاهم سره شوی چې د افغانستان مشکلات او د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ادارې سره چې کوم مشکلات یې، هغه په تفاهم باندې حل کیږي. نور د دوی په دې لفظ میاشتو مذاکراتو کې هیڅ نوه دخالت نه ورکول شوی. طالبان نه غواړي چې نور جهتونه په دې کې داخل شي. دا د افغاني ډیالوګ د افغانستان د مسلې لپاره خپل د افغانانو په خوښه باید یو څه وشي. اما یو حقیقت دی دا چې طالبان نه پوهیږي چې دا اوسنی حکومت دوی په رسمیت پیژني، د دې سره دوی تر اوسه پورې مبارزه کړې، د جنګ کړې. دا یو دویم دی چې هغه قراردادونه چې سوي دي په دې کې طالبان تر اوسه نه دي پوه. حتی دا موضوع مطرح ده چې د ډیورین موضوع بخښی ده، دا پیسنه شوی ده. ما دا اوس کنفرانس درلودې په مسقط کې، هلته هغه د پخواني وزیر خارجه حنا رباني دا موضوع یاده کړې چې دا موضوع پیسنه شوی ده. داسې ځینې قراردادونه که طالبان د حکومت په رسمیت پیژني، مستقیمه قراردادونه په رسمیت پیژني، دغه چې نور قراردادونه دوی کړي دي، نور شان
بیا به پرې خبرې مننه.
دغه ځینې حقوقي او سیاسي شان دي چې طالبان نه غواړي چې په هغه شان کې په ځان باندې تحمیل کړي چې هغه دوی نه پوهیږي چې هغه څه شوي دي او مستقبل یې څه دي.
بله، واسطه هر سپتاس په جریان کې سي او د خبرونې په پایل کې ما ویلې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته ډیر شوي دي، او په دې ټینګار کوي هر یو چې باید افغان حکومت سره خبري وشي او د افغان حکومت د دخالت نه پرته به د خبرې نتیجه ورنی کی. دا د څه شي نمایندګي کوي یا څه پیغام لري د دې د ټینګار مخکې د دینه چې مثلا خبرې لغوه شوې ورسې دي، چې خبرې لغوه شوې بیا خبرې پیلېږي، او د دې د ډیر سفرونه افغانستان ته او بیا د افغان حکومت په دخالت او مشرۍ باندې ډیر ټینګار د سولې په خبرو کې د څه پیغام رسې احساس په نظر؟
من خود داسې دی چې د امریکا ولسمشر داسې فکر کوي چې که چېرته امریکایان مستقیمه د طالبان سره مذاکرې ته داخل شي او هر موافقه چې وشي، هغه په افغانستان کې قابل تطبیق وي. مګم اوس په دې پوه شو چې نه، په افغانستان کې افغانان دي، د افغانستان خلکو آواز اوچت شو، د افغانستان حکومت هم در رقم ترې ټول سیاسون په دې امریکایان پوه شول چې نه، هر رقم مذاکره او تفاهم نامه که د طالبانو سره نهایی کیږي، بدون د افغانستان د حکومت څخه هغه معنا نه لري. این دې په خاطر اوس امریکا دلته په واشنګټن کې د دوی اداره، کانګرس مینان، سیاسون، پالیسي سازان په دې پوه شوي دي چې تر څو چې د افغانستان حکومت په دې پروسه کې مکمل دخیل نه وي، هر رقم توافقنامه که کی هغه به هیڅ ځای ونه نیسي. یو مثلا اې دې په خاطر دې سفرونه کابل ته ځو چې تاسو پښتنه ته ځواب ورکوم. دې نه په دې فرصت څخه دغه چې
بله،
اول دا چې مونږ په داخل د افغانستان کې ملي اجماع رامنځته نه کړو، نه منطقوي اجماع، نه نړیوال اجماع افغانستان ته هیڅ نه وصول نشي راوړلی. اول ضرور داره چې طالبان د نورو افغانانو، سیاسونو، مدني حرکتونو او د افغانستان حکومت، داسې حکومت چې 4.5 میلیون د افغانستان خلکو رای ورکړي، یا یو تا یا بل تا چې دواړه اوس په حکومت کې دي، په دې معنا چې د دیموکراتیکې پروسې پر اساس د حکومت منځته راغلی، دا موږ نشو کولی شي نادیده وګورو. تر څو چې ملي اجماع منځته نه وي راغلی، هیڅ نوه نور اجماع منځته نشي راتللی. یو مثلا دویم لوی مشکل دا ده چې که تاسو نړیوال وګورئ، په لندن کې، په واشنگتن کې، هغوی په دا فکر کوي چې آیا افغانان په خپل منځ کې یو موافقې ته رسیږي او که نه. تاسو د ترامپ څو ورځې مخکې خبرې واورېدې چې دوی خپل منځ کې سره جنګ کوي، دوی هیڅ وخت صلح نه کوي. نړیوال افغانانو ته ګوري، متاسفانه برعکس افغانان په داخل کې بداسې چې آیا موږ ته به بیجنګ صلح راولي، که واشنگتن او که مسکو به ما ته صلح راولي.
همدلته ډېرو بخیر وحدت یارسن
خپل سول راځه.
بله، همدلته یو پښتنه هم لرم کلان جواب لوت فکه. د افغانستان حکومت تر اوسه تصمیم نه لري چې د چین په غونډه کې ګډون وکړي، سره دې چې تاسو وایو چې د دوی دخالت نه بغیر څه شي امکان نه لري، سره دې چې د امریکا سره تقریبا لزل وګدو باسونو جریان کې د طالبانو دریض معلوم شوی و چې د دوی دریض څه. نو بیا ولې د چین په څیر، یعنی د راتلونکي غونډه په څیر، د ابتدایي خبرو لپاره بیا مجلسونه جوړیږي؟ دا څه معنی؟
او مسله دا چې دغه لکه څنګه چې ما په اول کې وی دا جلسې چې جوړی کی د افغانستان حکومت نه جوړوي د چین او مسکو جوړوي اته پخت چې دغه پروسی کې امریکایانو ته ځان وخی چې تاسو چین نشي کولای د پامه وګرځوي تاسو روسیا نشي کولای د پامه وګرځوي د خپل مذاکرات کې طالبان سره کوي کچې تاسو روسیا او چین د مذاکراتو کې د پامه وګرځوي نو موږ خپل هم کولای شو طالبان سره خپل روابط جوړ کو او د پروسه خپل لاس کې واخلو
بله
دې دې کې بوري کیده
بله من بله مهرباني
بل خبرداري چې د افغانستان حکومت په دې پوه شوی دی چې بیجینګ او په مسکو کې دا د طالبانو په نفه تمامېدلی شي نه د افغانستان حکومت دې رقم کانفرنسونو په نړیوالو پلاتفارمونو کې پر طالبانو ته یو نړیوال درناوی او احترام او رسمیت ور وپېژندو متاسفانه په جنګ کې په ساحې د عمل کې هېڅ نوه صلح دپاره ګامونه وانخیستل شول نه د طالبانو لخوا نه د نړیوالو لخوا
بله بله ضعیف صاحب د جګړې د بندېدو څرګند غوښتنې مطرح شوې وي وختنم چې امریکایي قواوې د وزې طالبان اور بندو کې او خپل دي ژوند ته مخه کوي ساس په نظر د ځل به طالبان د امریکا او افغان حکومت سره په خبرو کې د دوی به غوښتنې څه ای ما غ خبرې دي ک څه نوی پکشته
ما ته خو تراس په دې چې نوې معلومات نره معلومی چې فکر کوم طالبان به خپل خبره انداز کوي چې دوی د سولې طرفدار دي او دوی د کوم موافقه چې د امریکایانو سره کړې ده هغه شاته نه دي تللي او د افغانستان موضوع غواړي چې په یو سیاسي ستراتیژي باندې حل کړي کله چې په دغه باندې د دوی تمرکز هم وي او دا چې دا د هغه څخه ثمرات سره وځي چې د ځینی جزئیات هغه موافقتنامې چې د امریکا سره کړې ده هغه تشریح کړي چې دا مهم دی چې پر څه شی باندې کړو ځکه یو ابهام موجود دی خلک ډېر سوالونه کوي چې دا څه کېږي او کېدای شي دا هغه هم واضح کړي او په عین حال کې دا دښتي چې سیاسي ډیالوګ یا د سیاسي تفاهم مذاکره نفرت د افغانستان موضوع نشي حل کېدلی زه په دې عقیده یم چې د افغانستان یو ملي اجماع رامنځته شي دا ښه خبره ده خو دا چې یو تحمیلي شی دلته یعنی من حیث حکومت چې ته وغواړي چې دا حکومت یو رسمي حکومت طالب یو باقي ډله ده دلته دلته د مشروعیت او د غیر مشروعیت یو ډېر سیاسي دغه پروتوکول سپا پراته ده دا شی دا څو کاله چې امریکایان په دې ډول چې دا دوی په 2000 کې دا کوښښونه شروع کړل چې څنګه طالبان د حکومت په دغه چوکاټ کې راولي دا غوي سره کړی حتی فشارونه نظامی فشارونه سیاسي فشارونه او مذهبي فشارونه په طالبان باندې راوځي خو بیا خره نتیجه ورنکړه زه طالبان په دې پوجو حکومت په دې پوجو
یعنی دا ځل خبرو کې به څه نوې څولري
bale په طالبان باندې دا وسنی اداره ومني من حیث حکومت نو دا معلومه شوه چې طالبان په حق نو او دوی چې کوم جنگ کوي او بغاوت او امریکا د افغانستان د حکومت په حمایت او د غوي سره همکار وي یو جهت نو چې د ظلم کړی دي نو دا هیڅ مسؤلیت به امریکا ته نه راځي کې زه فکر کوم چې من حیث افغان امریکا د ټول مسؤلیت څخه خلاصول دا ټول مشکلات د افغانانو په وجو باندې ورچول یاد دي یي په حکومت پر وجو باندې چول چې دا هر څه دوی کړی دي او د دوی په دعوت باندې سوي دي دا د افغانانو د قرباني سره جفاله فکر کوم او دا نتیجه نور کی دا موضوع چې دغه څه اما زه یو شي طرفدار یم د وخت چې ما طالبان ته د مشوره وکړې د حکومت ته د مشوره وکړې چې دوی په رسمي ډول نه بلکې په غیر رسمي ډول د خپل منځ کې یو لینک باید جوړ کړي کدا په پټو وي کدا په ښکاره وي ترڅو دوی دا افغانستان په مشکلاتو باندې وڅېړي یا داسې یو د طرفو کمیسیون باید جوړ کړي چې هغه دوی ته معلومات ورکړي او حکومت ته معلومات ورکړي او یو ملي اجماع د لپاره کار وکړي ترڅو چې یو داسې لار پیدا کړي چې څنګه مشکلات حل
شي بل ضعیف صاحب د روباخې چې بل فکر نه کوي دا د سولې عالی شورا چې جوړه شوی و دغه سه یو نهاد چې هغه غوښتل دغه منځګړتو بو کی به طرفه کسان پکې ټول شوی واله په هغه هم یو څه ټاپه وال شو او هغه تم ځنه دلایل پیدا شو چې باید خبرې ورسره ونی شي یعنی دغه اساس نظر مخکې هم موجود پر صورت په تیر ونه کې طالبان او اسلام آباد ته په اصطلاح رسمی سفرونه لرل مګر فکر کوي ضعیف سپ چې پاکستان لام د خپل ګټو لپاره د طالبانو سیاسي او نظامی موقف نه وسم استفاده کوي په روانو خبرو کې څنګه
طالبان خپل ځان ثابت کړي هم په نظامی دکر کې هم په سیاسي دکر کې اوس څوک نظر نه څوک ورته او امریکانو دې ته لار خلاص کړی چې نړیوال به د طالبانو سره رسمي تعامل او سیاسي تعامل وکړي. نو له دې وجه زه فکر کوم چې اسلام آباد هم استفاده کوي، نړیوال ټول استفاده کوي، ځکه دا موقع ده د دې څخه استفاده کوي. او عین حال کې د طالبانو مستقبل وسیقیني دی په افغانستان کې، دوی مستقبل لري. نو دا مستقبل لپاره زه فکر کوم چې همسایگان ټول لاس په کار دي
دې موقف نه استفاده کوي. ښه، وحدت هر څه کدا ځل امریکا د طالبانو سره خبرې پیلې، لکه چې څنګه معلومه ده چې پیل بیږي، نو د امریکایي اړخ نه به لومړنی شرط څه چې بیا خبرې پیلې کی؟
او دته دوه مسلې دي. اول دا چې امریکایان بیرته بیا پروسه شروع کوي او شروع کړي دي، خو په مختلفو شرایطو په مختلفو شیوو. یو شرط یا دوه شرطونه چې ډېر اساسي دي امریکایانو لپاره، یو دا چې طالبان باید اوربند اعلان کړي. د اوربند په دې وخت کې مذاکرات له سره شروع شي، ځکه تاسو د دنیا په هر کونج کې تاسو وګورئ هر رقم مذاکرات چې د مختلفو ډلو نظامي ډلو ترمنځ شوي دي، هغه اول اوربند دی، ورپسې خبرې دي. اوربند په اول کې کی. دویم دا چې امریکایان غواړي چې په افغانستان کې خپل متحدینو سره په څنګ کې، ناټو سره څنګ کې، چې افغانستان کې یو تعداد واړه ټیمونه وساتي تر څو دوی متحکم شي، چې د افغانستان د خاورې څخه په نړیوالو باندې د امریکا او په متحدینو باندې هیڅ نوه تهدید نه جوړیږي. دا دوه اساسي شرطونه دي د واشنگټن او د خپلو متحدینو لپاره. اوس تاسو پوښتنې ته مې ځواب درکړو، یو بلې نقطې ته اشاره ورکوم.
مهرباني.
هغه دا چې ضعیف صاحب ډېرې یو مهمې نقطې ته اشاره وکړه، ورسره سلو کې منم، لکه څنګه اول کې چې دي افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ باید یو لینک شروع وشي، که هغه رسمي وي او که غیر رسمي وي. دا ډېره مهمه مسله ده. خو مشکل په دې کې دی چې تاسو 2003 کال ته وګورئ چې ملا غنی برادر د افغانستان حکومت سره دا لینک په غیر رسمي جوړ کړ چې پاکستان کې بندي شو او لس کاله پاکستان کې دی بندي و. هلته ملا عبیدالله اخوند چې طالبانو دفاع وزیر و، هغه په پاکستان کې چې حکومت سره خبرې شروع کړې وې، پاکستان کې هغه بیچاره ووژل شو، هغه شهید شو په دې خاطر.
زما پوښتنه وحدت
ارسب، طالبانو قمندانان نور بیچارهګان هم دی په خاطر شهیدان شو په پاکستان کې د افغانستان حکومت سره دوی خبرې اترې شروع کړې. یو آخري مسله بخنه غواړم،
مهرباني.
هیڅ افغان نه غواړي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه اوسي، دا یو واضح خبره ده. خو مسله دا چې دغه اوسني شته نظامیان د نړیوالو چې دا چې اوباسي د دې بدیل څه کېدلی شي. آیا طالبان چې په دې اصرار کوي چې نړیوال باید افغانستان څخه اوزي، طالبان کوم بدیل د دې پاره لري؟ د داعش سره څه رقم مبارزه کوي؟ دغه شل نوره تروریستي کړې به د افغانستان څخه څه رقم له منځه وړي؟ په یوازې توپ سره چې د افغانستان حکومت سره په مشترکن یو حکومت منځته راولي.
بله، مننه وحدت یار صاحب، ډیرو بخښه چې مخکې مې مداخله په دې وکړل چې دا پښتنه مایا درس کړې و، چې زه به د ضعیف صاحب نه پښتنه کوم چې په مستقلانه اړیکو کې څومره طالبان خپلواک دي. تاسې دلیل واضح که اوس ضعیف صاحب، که چیرته د افغانستان د سولې د پروسې کامیابی یوازې یوازې د ملي اجماع، د سیمه ایز اجماع او د نړیوال اجماع د فیصلې لمخې په اوربان پورې وتړل شي، بلاخره د طالبانو دریز بچي؟
زه فکر کوم د اوربان مسله دا مخکې ډېره یاده شوې وه.
بله،
خو د طالبانو کوم موقف چې ما ته معلومات و، هغه دا و چې اوربان د څو ورځو دپاره جنګ درول، بیا بېرته جنګ شروع کول، د څو ورځو دپاره ورولي، بیا بېرته وژل، دا دغه نه دي. موږ غواړو چې دا موضوع ختم شي، ودرېږي. نو هغه قرارداد کې د اوربند د موضوع سره د افغانستان د ډیالوګ موضوع تړلې و. زه فکر کوم د امریکایانو لپاره دا مهمه ده چې دوی اوربند وکړي، خو د طالبان لپاره دا مهمه نه ده. او په شرطونو باندې زه فکر کوم چې سوله هم نه راځي. دویم شی چې دا چې امریکایان باید د دغه وکړي چې دوی یو څه خلک یا استخباراتي، لکه ټرمپ چې مخکې ویلي و چې دوی استخباراتي حضور باید ولري یا څه نظامي حضور ولري. نو د افغانستان کې سوله او د امریکان وجود دا دوه متضاد شیان دي، دا مس کېدلی. دوی باید دا یقیني کړي چې افغانستان کې هیڅ نظامي او استخباراتي حضور باید ونه لري. نو زما په نظر د اوربانو د دغه موضوع شاید راپورته شي قابل د بحث ده. دا چې څه وخت باید دا وشي او امریکان څنګه دا ګرنټي کولای شي؟ ګوره د امریکان
ضعیف صاحب دلته تاسو
څنګه دوی ګرنټي کولای شي چې یو موافقه ته ورسیږي په هغه باندې عمل کوي؟
او باخې چې وخت کم دی چې تاسو
امریکان باندې طالبان تر اوسه پورې داسې اعتماد نه لري چې دوی د پیسو په تطبیق عملي ګام اخلي او صادق دي که نه دي.
بله او باخې چې وخت کم دی ساس خبره مې ځکه قطع کړله په ګل دی بدل شي. ضعیف صاحب کله چې تاسو وایئ چې ملي اجماع کامیاب ده ځکه چې ټول خلک سوله غواړي، سیمه ایز اجماع باندې تاکید کوي، نړیوال اجماع، د درې واړو اجماعګانو اهمیت تاسې د خبرو په پیل کې ویلې، بې ولې باید ټوله فیصله بیرته د امریکا ته باید راجی شي؟ ځکه چې طالبان خو د سیمې د ډیرو نورو استازو سره، د ملکونو استازو سره دوی سره ګوري، کله چې هغوی فیصله کوي چې او اوربند یوازینۍ حل لاره ده او اساسي شرط یې اوربند دی، به فکر نه کوئ چې مهرباني
مهم سوال دی وکي، ډېر مهم سوال دی وکي، طالبان ولې یوازې د امریکانو سره د خبرې کوي یا خبره باندې کوي؟ د طالبانو یو وخت ډېره دا ده چې په افغانستان کې د قوتو د توازن یا د افغانستان د آزادانه تفاهم دپاره بیلانس موجود نه دی. هغه دا چې امریکان په افغانستان کې ناټو موجوده ده، هغوی د دغه نفوذ و د فشار څخه دوی په طالبان باندې فشار راولي چې دوی وایي داسې شي ته حاضر شي چې هغه ناټو یا امریکا غواړي، او حکومت هم په عین وخت کې د دې څخه استفاده کوي. هغه هم دوی کوشش دی کوي چې د امریکا د حضور څخه داسې ګټه واخلي چې بمبار په امریکا زیات کړي، وژنې په زیات کړي، پیسې را زیات کړي، قوت را زیات کړي، تر څو طالبان و داسې یو شي تکښېني چې دا اداره ومني. دغه شی د طالبانو بیره ده، ځکه دوی وایي چې د امریکان څه دای قیمي کول غواړي. دوه شان، یو دای چې د افغانستان څه به کاملا خپل دغه یقیني کوي چې دوی بوزي، یعنی مستقبل کې به دا نه وي چې دوی بیا بهانې لټوي لکه اوس جرمني کې تر اوسه پاتې دي، په جاپان کې پاتې دي، بل بهانه رامخته کې بل
بهانه.
دوه دقیقې وخت لرم. دویم دا چې دا یقیني کوي چې په افغانستان په سیاسي موضوع کې به د فشار څخه استفاده نه کیږي، بلکې هلته به یو متقابل احترام او په اصول باندې به فیصله کیږي، نه دا چې په فشار په زور باندې وشي.
مننه ضعیف صاحب. ساز د کور ودانی وحدت یار صاحب، فقط دوه دقیقې وخت لرو، څه کم دوه دقیقې، نو مهرباني وکړئ دغه د ضعیف صاحب سرګندونو ته په کتو تاسو څه نتیجه ګیری کوئ د راتلونکو غونډو نه او د خبرو د طالبانو د دریز نه؟
لکه څنګه مې چې اول کې وې، د افغانستان د کشالې د حل کلي په افغانستان کې پرته ده. دا نه چین افغانستان ته سوله راوړی شي، نه ماسکاو، نه واشنگټن. یو دویم مسله دا ده چې زه بالکل دې کې موافق یم چې د افغانستان د ټولې کشالې پړه پر طالبانو چول دا منصفانه کار نه ده. خو من حیث یو افغان، بل خپل افغان ته یې چې هغه طالب ده، چې ته طالب راشه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینه، که ته نړیوالو باسل غواړي هم تر سره موافق یم، که ته افغانستان کې هر رقم غواړي چې یو نظام رامنځته شي هغه هم د افغانستان د خلکو په خوښه زه حاضر یم تا سره خبرې ته وکړم. اما کلونه کلونه کېږي د طالبانو لخوا دا بایکاټ کېږي، په دې معنا ده چې طالبان په خپل واک کې خپلواک نه دي، په خپلو کړنو کې خپلواک نه دي، او دوی نشي کولای چې خود مختاره د افغانستان حکومت یا د مذاکراتو او د سولې خبرو ته کینی. بیا هم چې په افغانستان کې تر څو چې طالبان د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کینی، که چین، ماسکو په ټولو دنیا او هیوادونو کې هر څومره کانفرنسونه وشي، افغانستان کشالې ته به د هر پایته کې نه کینی.
ډیره مننه د خبرونې وخت هم دومره د قدرمن ملا عبدالسلام ضعیف صاحب نه چې خبرونه کې ګډون کړی، او د زړه له کومې مننه کوو. کور ودان همدارنګه په واشنگټن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدت یار صاحب، ساس دم کور ودانې چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته. کورم ودان په مخ هم خشه. قدرمن اوریدونکو، د روانو چارو د بحث موضوع واوریده چې په افغانستان کې د سولې په اړه، البته د افغانستان د سولې په اړه، په چین کې د راتلونکو غونډې په اړه و چې طالبانو مرته رابلل شوي دي، نور استازي هم پکې ګډون کوي. نو خبرونه هم دومره وه، تر بیا خدای مل شي.